ولسمشر محمد اشرف غنی نن د لاجوردو تاریخي لار پرانیسته. د غزنی چارواکی وایي د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د دریو پاکستانیو په ګډون شپږ ویشت وسلوال طالبان وژل شوي او د یمن کورنۍ جګړه د سوله ییز حل په هدف په سویډن کې نن د روانو خبرو اترو وروستۍ ورځ ده. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی په ستوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان ولسمشر نن په هرات کې د لاجوردو لار پرانیستله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو له مشرانو سره ګوري. او د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورد ستریم دوه په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ څرګندونې غندلې دي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هرات کې د لاجوردو لار پرانیستله. ښاغلی غنی د لار د پرانیستلو په مناسبت ځانګړو مراسمو ته وویل:
هدف افغانستان از مردم افغانستان، از دولت افغانستان.
د وای د افغانستان، د افغانستان د خلکو، د افغانستان د دولت او د افغانستان د اقتصادي قشر هدف وصل دی، نه فصل موج جدایی او انزوا نه غواړو. د غنی دا وینا د افغانستان دولتي ټلویزیون خبره کړه. د افغانستان ولسمشر نن د هرات ښار حلقوي سرک هم پرانیست. د لاجوردو لار افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان لري له ترکیه سره وصلوي. په دې ډول افغانستان کولای شي چې هتا اروپایي هیوادونو ته تر ډیره حده د ځمکې لارې خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره خبرې کوي. خلیلزاد به هغوی ته په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د ناټو د خبر پاڼې په حواله ټاکل شوي چې په نویو کتنو کې د افغانستان د سولې په ارتباط د خلیلزاد پر رول هم خبرې وشي. خلیلزاد به د ناټو د شمالي اتلانتیک شورا ته وینا وکړي. د زلمی خلیلزاد د سپتمبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وټاکل سو. دا له هغه راهیسې د زلمی خلیلزاد دریمه رسمي دوره ده. خلیلزاد به په دې لړ کې متحده عرب اماراتو او قطر ته هم لاړ شي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان د امنیتي ځواکونو په کمین کې وژل سوي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرازق قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د خپلو مړو د انتقال لپاره وروسته په سیمه کې د پولیسو پر پوستو حملې وکړې چې یو پولیس پکې ووژل سو. د بلخ چمتال ولسوالۍ له سرې پل سره نږدې او د بلخ له ډیرو ناامنو ولسوالیو ده. د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورد ستریم دوه په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ خبرې غندلې دي. د روسیې د ګاز دا نلیکه په بالتیک سمندرګي کې جرمني ته تیریږي. د نورد ستریم دوه پروژې و ځانګړتیا دا ده چې په اوکراین کې نه تیریږي. د اروپا پارلمان د دسمبر په 12مه نیټه په یوه نوي پریکړلیک کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه لغوه سي. په پریکړلیک کې ویل شوي چې دا پروژه په اروپا کې د انرژۍ امنیت ته ګواښ پېښولی سي. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ته د پروژې پلان محکوم کړ او د امریکا پر ولسمشر یې غږ وکړ چې په اروپا کې د انرژۍ د امنیت د دفاع لپاره له ټولو ممکنو لارو کار واخلي. پر دې پروژه یولس میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا نن وویل چې دا یوه پرمختللې او ګټوره پروژه ده. زخاروا وویل چې د امریکا دریځ غیر منصفانه رقابت څرګندوي او دا پروژه چې د هغې په وینا یوازې تجارتي اړخ لري تخریبوي. د ترکیې په پلازمینه انقره کې د یوه چټک ریل د ټکر له امله نه تنه مړه او څلوېښت زخمیان شوي دي. د انقرې والي واصف سهین نن خبریالانو ته وویل چې سهار وختي د ریل لوکوموتیف د ریل د پټلۍ د تفتیش پر مهال د یوه چټک ریل سره ټکر سو. د دریو زخمیانو روغتیایي حالت نازک بلل سوی دی. دا پیښه د انقرې په لویدیځ کې د مرسندیس په نوم د ریل ګاډي په تمځای کې شوې ده. په هغو عکسونو کې چې د پیښې له ځایه خپره سوي لیدل کېږي چې د بیړنیو حالاتو ځانګړي کارکوونکي د پیښې په ځای کې د زخمیانو د ژغورنې هڅې کوي. په ایران کې یو سیاسي فعال وحید سیادی ناصری په زندان کې تر 50 ورځو غذایي اعتصاب وروسته مړ شو. د هغه کورنۍ د ازادي راډیو د ایران برخې راډیو فردا ته نن دا خبر ورکړی دی. د وحید سیادی ناصری خور ویلي چې چارواکو هغوی ته خبر ورکړی چې ورور یې پرون د قم ښار په یو روغتون کې مړ شوی دی. وحید سیادی ناصری په ایران کې له پیژندل سوو سیاسي فعالانو. هغه په 2015 میلادي کال کې د ټولنیزو رسنیو پر شبکو د ځینې معلوماتو د خپرولو په تور ونیول شو. پر هغه تور ولګېد چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي ته یې سپکاوی او د دولت پر ضد پروپاګند کړی او په اته کاله زندان محکوم شوی و. او د روسیې حکومت د سلواکیا یو پوځي ډیپلومات د نامطلوبو کسانو په لیست کې اچولی دی. د روس سلواکیا حکومت د نومبر میاشتې په وروستیو کې په براتسلاوا کې د روسیې د سفارت د پوځي اتشې د دفتر یو غړی له خپلې خاورې ایستلی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانې ماریا زخاروا نن په یو بیان کې وویل چې د سلواکیا له خاورې د دوی د ډیپلومات شړل غیر دوستانه کار و. زخاروا وویل چې دوی په مسکو کې د سلواکیا د سفارت یوه ډیپلومات ته دوې ورځې وخت ورکړی چې له روسیې ووځي.
دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې تفصیلی په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې موږ وی پاڼه ده هر وخت وګورئ وګورئ. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هرات کې د لاجوردو تاریخي لار پرانیسته. دا لار څه شی دی؟ د افغانستان د خلکو لپاره به یې ګټه څه وي او په اقتصادي برخه کې له خلکو سره په څنګه مرسته کولی شي؟ په دې اړه نه یوازې دا چې له کابل نه رپورټ لرو، همدارنګه د یو شمېر کارپوهانو نظرونه هم درسره شریکوو. د امنیتي مسلو او امنیتي پیښو په ترڅ کې اوري چې د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د دریو پاکستانیو په ګډون شپږ تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي وایي د عدالت غوښتنې په هدف یې بهرنۍ مدافع وکیله نیولې ده. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د یمن د کورنۍ جګړې د سوله ییز حل په هدف په سویډن کې نن روانو خبرو اترو وروستۍ ورځ ده. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم بیاروي. د افغان ولسمشر له لوري د لاجوردو لار پرانیستل شوه. محمد اشرف غنی چې د پنجشنبې په ورځ د لاجوردو تاریخي لارې د پرانیستې په مراسمو کې خبرې کولې وویل د دغې لارې په پرانیستو سره به افغانستان یوازې د مرکزي آسیا بلکې د قفقاز او اروپا په دروازو بدل شي. نور حال اکرام الله اکرام راکي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سوداګرۍ په برخه کې افغانستان اوس د گاونډیو هیوادونو د لارو د تړلو له ګواښونو خلاص شوی دی. محمد اشرف غنی چې د پنجشنبې په ورځ د لاجوردو تاریخي لارې د پرانیستې په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې د دغه لارې په پرانیستې سره به افغانستان نه یوازې د مرکزي آسیا بلکې د قفقاز او اروپا په دروازې بدل شي.
ما نه تنها دروازې نیمه قاره هند هستیم.
دی وای موږ نه یوازې د هند نیمه وچې دروازه یو بلکې اوس ان شاء الله یو وار بیا د منځنۍ آسیا، قفقاز او اروپا دروازه یو. ولس کال وړاندې افغانستان د انزوا په حال کې او څلور کال وړاندې بګو خلکېدل چې کدا یا هغه سرحد در باندې وټړونو د خوراک ډوډۍ بونه لري. خو نن افغانستان نخلول شوی دی. د افغانستان هدف وصل دی. افغانان د وصل خلک دي نه د بیلوالي.
ما مردم وصل هستیم نه مردم فصل.
خغلی غنی ویل چې اوس افغانستان نه یوازې له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه لري بلکې د ځمکې لارې هم له ډیرو هیوادونو سره ونخلید. د زیاته کړه چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې جدایی نه ده غوښتې بلکې هر وخت یې هڅه کړې چې د نړۍ د وصل نقطه شي او اړیکې ورغوي. افغان ولسمشر همداشان وویل چې د لاجوردو په څیر به نورې لسګونې لارې هم وویني چې په ترس کې به یې دا وطن په پښو ودرېږي. په دې پرانیست غونډه کې د افغان چارواکو سربیره د ترکیې، ترکمنستان، آذربایجان او یو شمېر نورو هیوادونو هم برخه اخیستی و. دغه غونډې ته د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد حمید تحماسی وویل چې د دغه لارې د پرانیستې په لومړۍ ورځ 138 افغاني محصولات او تولیدات چې په 9 افغاني موټرو کې بارو چین او ترکیه ته واستول شول. دغه په خبره په دغه تولیداتو او محصولاتو کې کشمش، کنجد، پومبه او د هندوانو تخم شامل دي. د ترانسپورت وزارت وایي دغه لارې به له هغه لوري هم له وارداتي مالونو ډکې راستنیږي. د لاجوردو لار چې په تیرو وختونو کې ورته د ورېښمو لار هم ویله، د افغانستان له هراته د ترکمنستان ترکمنباشی بندر ته چې کسپین بحیرې سره پروت دی رسیږي. له کسپینه بیا آذربایجان او جورجیا هیوادونو ته له دې ځایه بیا د ترکیې له لارې آزادو اوبو سره نخلي. افغانستان کولی شي چې له دې لارې په اسانۍ سره اروپایي هیوادونو ته لاره پیدا کړي. افغان تاریخ پوهان په دې باور دي چې دغه لار هغه تاریخي بهیر دی چې څه باندې 2000 کاله پخوا د بدخشان لاجورد له دې لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو او اروپا ته صادرېدل. د راپورونو په اساس د دې لارې تړون د 2018 کال د نومبر په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو له لوري لاسلیک شو. افغان چارواکي وایي چې د لاجوردو له لارې به سوداګري ارزانه او اسانه شي. افغان محصولاتو ته به لا ډېر بازارونه پرانیستل شي. د افغانستان ترانزیټي عواید به ورسره لوړ شي او د لارې په اوږدو کې به د سوداګرۍ په برخه کې ملګري ډېر شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 3 کاله وړاندې ویلي وو چې د لاجوردو د لارې په پرانیستو سره به افغانستان 80% صادرات او واردات له اروپا سره ولري. له دې وړاندې به د افغانستان محصولات او تولیدات د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې اروپایي او نورو هیوادونو ته صادرېدل چې وخت ناوخت به د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د افغانستان په صادراتو او وارداتو ناوړه سویرې غوړاوه. افغان چارواکي وایي چې افغان سوداګر به وکړای شي چې د کراچۍ په پرتله په کم وخت او کم لګښت سره خپل توکي د لاجوردو له لارې ولېږدوي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون اداري پلاوی د دغه لارې د پرانیستې هرکلی کوي او وایي چې دا د افغانستان د اقتصادي ودې او امنیتي ثبات لپاره یو مهمه او بارزښته پروژه ده. د دغه کمیسیون مرستیال منور شاه بهادری د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لاجورد لار پرانستل د افغانستان د ثبات لپاره ډېر ګټمن او د اقتصادي لحاظ هم ډېر ګټمن دی. په خاطر چې اول په سیاسي لحاظ کې به یو مشترک منافع اقتصادي منافع رامنځته شي چې د منطقې د ثبات لپاره هم ګټمن دی. امیدوارم چې دغه لار د همیش لپاره خلاص کوسی او زموږ تاجران او زموږ هیوادوال چې په دغه استقامت کې تجارت کوي او دوی په ښه زمان او ښه وخت پورې د خپل تجارتي مالونه راواستي او بیرته راوړي.
ښاغلی بهادری له حکومت غواړي چې باید په کور دننه د صادراتو د ودې لپاره هم کار وشي تر څو افغانستان په کور دننه په ځان بسیا او تولیدي مواد له همدې لارو نورې نړۍ ته صادر شي. نوموړی همداشان د لاجوردو د لارې د ښه مدیریت غوښتنه کوي او وایي چې حکومت باید د دې لارې په ښه مدیریت سره پراخه اقتصادي ګټه خپل کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دا اکرام الله اکرام په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د لاجوردو تاریخي لار پرانستله. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکو د دې لارې پرانستل د سوداګرۍ لپاره ګټور بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي افغان سوداګر لیواله دي چې د لاجوردو لارې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع د اړخ څېړلې.
د لاجوردو لارې پرانستل کېدو افغان سوداګر ارزانه او اسانه سوداګرۍ ته هیله من کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت وایي دا لار د سوداګرۍ لپاره له اروپا او ځینې آسیایي هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو او د ریل پټلۍ په پرتله ارزانه او اسانه تمامېږي. ښاغلی نصرت ازادي راډیو ته وویل افغان سوداګر لیواله دي چې له دې لارې ډېر مالونه ولېږدوي.
ما در انتقالات په استفاده از
دی وی دا لاجوردو لار څخه ګټوره ده چې موږ د لاروی په واسطه د لیک درالیک ښه تجربه لرو او په همدې اساس موږ غوښتل چې په لومړۍ دوره کې له خپلو تجربو څخه استفاده وکړو. کله چې په دغه لارې ستونزه نه وي سوداګر لا هڅیږي چې سوداګري وکړي او د سوداګرۍ په برخه کې چې هر سهولت رامنځته کیږي د خلکو په ژوند اغیز لري. دا په داسې حال کې ده چې نن پنځشنبه د لاجوردو سوداګریزه لار پرانستل شوه او له کلونو انتظار وروسته په افغان تولیداتو او محصولاتو بار نه لارۍ موټرې د لاجوردو په تاریخي لار له هرات څخه د ترکیې په لوري وخوځېدې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي اټکل دا ده چې له دې لارې د مالونو لیږد تر لسو ورځو وخت ونیسي. د یادې خونې رئیس ښاغلی نصرت وایي د لاجوردو لار له اقتصادي پلوه موثره او په ورته وخت کې خوندي ده. د لاجوردو له لارې د افغانستان سوداګري داسې مهال پیلېږي چې افغانستان له یو هیواد او یوې لارې د انحصار نه د خلاصون په خاطر دا وخت له ځینو هیوادونو سره د سوداګرۍ هوایي دهلیزونه د تیر د سیستم له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه، چابهار بندر او د ریل ګاډي پټلۍ پرانیستې دي. له دې وړاندې بیا د افغانستان ډېره سوداګري د پاکستان له لارې د موټرو په واسطه کېدله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت دغو هڅو او کړنو ته په کتو وایي ډېرو بدیلو لارو په هیواد کې سوداګري او ترانزیت غوړولی دی. د یاد وزارت مالیه او اداري مرستیال اجمل حمید عبدالرحیم رحیم زئی په دې باور دی چې د بدیلو لارو یو هدف دا دی چې د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شي.
روسي کړنې چې تر سره شوې دي، هغه د هوایي دهلیزونو مسله ده، هغه د لاجوردو د لارې مسله ده، تر څنګ د تجارت ملي پالیسي هم نه ایسوي. دا هغه کړنې دي چې به موږ سره کومک کولی شي چې زموږ د صادراتو ګراف پورته لاړ شي او واردات مو ورو ورو کم شي تر څو خودکفایي خواته لاړ شو.
د ښاغلي عبدالرحیمزي په وینا دا وخت د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شوی او نږدې 800 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. نوموړی وایي د لاجوردو له لارې به نه یوازې سوداګر صادراتو ته وهڅیږي، بلکې تمه ده چې ورسره به هیواد ته د ځینو باکیفیته موادو د واردولو زمینه هم له پخوا اسانه او ارزانه شي.
دوستانو واموریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی افغان سوداګر لیواله دي چې د لاجوردو لارې له پرانستو وروسته په سوداګرۍ برخه کې له دې لارې کار واخلي او پراختیا ورکړي. د همدې لارې په موضوع کې پاتې کیږو. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د لاجوردو د لارې پرانستل یو مهم اقدام بولي او وایي چې په دې سره به په افغانستان کې پراخې اقتصادي ګټې او زمینې رابرابرې شي او همدارنګه به په امنیتي او سیاسي ثبات کې هم مرسته وکړي. له دې ډلې د ننګرهار پوهنتون استاد بشیر دودیال سره زما همکار مرکه کړې ده. مرکه اورو.
رښتیا هم د ورېښمو تاریخي لار چې افغانستان یو وخت په کوم موقعیت درلود، دا د تاریخي لحاظه د اقتصادي لحاظه په دغه وخت په دغومره موده کې د دې اهمیت موږ نه و هېر شوی. تاریخ د دې ارزش په خپله حافظه کې ساتلی. په نوي وخت کې، په معاصر وخت کې تقریبا په همغه مفهوم سره او په همغه ارزش سره اوس د لاجوردو د لارې په نوم، خصوصا چې په دې کې چین ډېره علاقمندې ښودلې ده، دا په دې منطقه کې په نظر کې ده. کله چې موږ وایو منطقه، یعنی یو منطقوي ارزش پیدا کوي او افغانستان په دې کې بیا مرکزي حیثیت لري، نو د افغانستان دغه ستراتیژیک اهمیت او د بل خوانه چې افغانستان د نړیوالو اوبو سره لاره نه لري، صرف دغه د وچو بندرونه ورته غنیمت دي، نو د دې لحاظ د دغې لارې تیریدل د دغې منطقې نه د افغانستان دپاره، د افغانستان د اقتصاد دپاره حیاتي ارزش لري. موږ دغه پروژې ته هم د اقتصادي لحاظه، هم د امنیتي لحاظه، هم د سیاسي لحاظه ډېر خوشبینه یاستو. د اقتصادي لحاظه معلومدار موږ محلي کارګران د دغې لارې په برخه کې استخدامیږي، د دې د ترانزیت د لحاظه دا هغه مستقیمې اقتصادي ګیلګې دي چې زموږ په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې ولري. د دې تر څنګ موږ ډېر دې ته خوشبین یو، کله چې دا ډول پروژې دغه ته دغه یوه یوه سرکار کېږي، راځي د افغانستان اهمیت جوتیږي او دغه شاوخوا بلکله کله چې موږ ویلي چې منطقوي یا منطقه، نو منطقه بیا په ګټو کې شریکه ده. د دغو مشترکو ګټو لپاره کوشش کوي منطقه چې موږ سره په امنیت کې همکار شي. کله چې شاوخوا هېوادونه موږ سره په امنیت کې همکار شول، زموږ مشکل همدغه ده چې دغه د افغانستان جنگله او ناامني چې ده، دا منطقوي ده او دلته بعضې کسان په دې کې لاس لري. هغه لاسونه د دې جنگ نه، د دې ناامني نه خود به خود لنډېږي.
پوهان صاحب، تاسو د لاجوردو لار په اقتصادي اهمیت باندې وغږېدئ، د دې تر څنګ چې افغانستان ته په اقتصادي لحاظ باندې، مثلا تاسو ویل چې کارګر دلته په کار باندې اخته کیږي، د افغانستان مالونه صادرات نورو هیوادونو ته ځي، نورې کومې اقتصادي ګټې دي چې افغانستان ته به راورسیږي؟
کله چې یو لار د یوې منطقې نه تیریږي، هغه یوازې د یوې لارې حیثیت بیا نه لري، دا په خپل خوا کې ګڼ شمېر نور اقتصادي تشبثات هم رامنځته کوي. د دې سره یو ځای دلته په دې مسیر کې د انرژیکي منابعو د تامین دپاره، د سون د توکو، د دې د انتقال بعض خدمات عرضه کول، دا ورسره خامخا پیوستي. دوی بیا دغلته د توقف او د اوسېدو دپاره بعضې مثلا هوټلونو ته ضرورت پېښېږي، بعضې سټېشنونه او هوټلونه او د انرژیکي منابعو تامین، یو شمېر کسانو استخدام او ګمارنې ته ضرورت لري. دا چې د استخدام فرصتونه ایجادېږي، دا په خپله اقتصادي تاثیرات دي.
استاده که زما وازه اوري، اوس چې دغه لار پرانستل شوه، د مدیریت لپاره د افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر څو په سمه توګه، لکه څنګه چې تاسو کوم اقتصادي ګټې یاد کړې، په سمه توګه دغه اقتصادي ګټې ترلاسه کړي؟
خو دا نو هغه تشویش دی چې موږ لکه دغه د نورو پروژو دغه د مرستو د بهرنیو د دینم چې دا دومره اوولسو کلونو کښې ولیدل چې بعضې حیف ویل شولې، بعضې فرصت له لاسه ووتل او بعضې مرستې بعضې مالي منابع په ښه ډول په ښه معاصر شکل سره استفاده ونه شوله، دا زمونږ تاسې یو تشویش دی. هو رښتیا هم، یعنې دغه د اوولسو کلونو تجربه مونږ ته بیا دا سودا را پیدا کړي چې والا ما باده دا فرصتونه او دا منابع د اقتصادي چانس دا د لاسه ونوځي. او دا هم د تاکید وړ ده، ولې مونږ په دې باندې امیدوار یو چې دا یوه نړیواله لاره ده، یوه نړیواله پروژه ده. په دې کې د هغوی مؤثریت ډېر زیات تمامېږي. شاید هغوی داسې فرصت مونږ ته، مونږ افغانانو ته، زمونږ دغه مدیریت ته دا به هېڅکله په لاس ورنه کړي چې دلته غلط استفاده وشي یا فرصتونه او منابع د لاسه ووځي.
دا ننګرهار پوهنتون استاد بشیر دودیالو چې د لاجوردو د تاریخي لارې د پرانیستي او اهمیت په اړه غږېده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په داسې حال کې چې د جمهور ریاست انتخاباتو د ثبتنام پایل ته یوازې اته ورځې پاتې دي، د جمهور ریاست یو شمېر احتمالي کاندیدان په دې باور دي چې انتخابات دوري په یو دیرشمه نه ترسره کیږي. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
اته ورځې وروسته د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د ثبتنام لړۍ پیلېږي، خو یو شمېر احتمالي کاندیدان په دې باور دي چې د جمهوري ریاست انتخابات به په ټاکل شوي وخت یعنی د حمل په یو دیرشمه ترسره نه شي. د کورنیو چارو د پخواني وزیر محمد عمر داودزی د دفتر یو ویان ویلي چې ښاغلی داودزی د جمهوري ریاست له کاندیدانو څخه دی، خو اوس عمر داودزی د سولې علي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د ښاغلي داودزی د دفتر ویان سید میسم احسانی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل عمر داودزی زکه د سولې علي شورا د دارالانشا ریاست ومانه چې په خبره د حمل په یو دیرشمه د جمهوري ریاست انتخابات نه ترسره کیږي. دی وایي موږ په دې باور یو چې د تحلیلونو په اساس د حمل په میاشت کې د جمهوري ریاست انتخابات نه ترسره کیږي، او ستونزو ته په کتو دا مهمه ده چې سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. په اوسنیو شرایطو کې وضعیت داسې مخ ته راغی، د دې پر ځای چې موږ په نورو مواردو فکر وکړو، افغانستان کې دایمي سولې او ثبات ته په رسیدو باید فکر وکړو. د ټینګار کوي چې ښاغلی داودزی به د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د محلویش په اساس چې وړاندې نشر شوی د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل په یو دیرشمه ترسره کیږي. په همدې محلویش کې راغلي چې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو نوملیکنه به د جدي په لومړۍ نیټه یعنی اته ورځې وروسته پیل شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي وو چې هیله شته چې افغانان به د جمهوري ریاست له انتخاباتو وړاندې د سولې هوکړې ته ورسیږي. له دې څرګندونو وروسته فکر کېده چې شاید جمهوري ریاست انتخابات وځنډیږي، خو د ملي یووالي د حکومت مشرانو وویل چې انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. د دې ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالې ویاندې شایما عالم سروش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به بدلون ونه کړي او په خپل وخت به ترسره شي. له بل خوا تر دې دمه لا یو شمېر نور سیاسي ګوندونه او جریانونه نه دي توانېدلي چې انتخاباتي ټکټونه بشپړ کړي. له دې وړاندې د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویلي وو چې د دغه ائتلاف غړي د یو ځانګړي کاندید په درلودلو هوکړې ته ونه رسېدل او جمعیت اسلامي ګوند ته به دا صلاحیت ورکړل شي چې خپل نومان معرفي کړي. د حزب وحدت اسلامي ګوند مشر او د دغه ائتلاف غړي محمد محقق له دې وړاندې ویلي وو چې د انتخاباتي ټکټ د بشپړېدو په هدف له یو شمېر سیاسي جریانونو سره خبرې روانې دي. حزب اسلامي هم په دې اړه چې کوم ځانګړی کاندید به ولري او یا هم له بل کاندید د بملاتړ وکړي وړاندې ویلي وو چې په وروستۍ اونۍ کې به په دې اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. خو اوسنی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي امنیت پخوانی مشاور محمد حنیف اتمر دوه هغه کسان دي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره کاندیداتوري پرېکړې پر خپل ځای دي. تر دې دمه لا د ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټکټ په اړه معلومات نشته، خو یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو په ځانګړي ډول صفغت الله مجددي، سید منصور دری او د ګیلانی کورنۍ د حنیف اتمر سره یو ځای شوې دي. دغه سرچینې په وینا چې د لومړي مرستیال په توګه د یونس قانوني او دویم مرستیال سیل په توګه د محمد محقق په ټاکلو سره د حنیف اتمر انتخاباتي ټیکټ تړل شوی او د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیداتوري د رسمي پیل سره سم به د انتخاباتو په کمیسون کې خپل ځان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي کاندید په توګه ثبت کړي. خو دا چې تر دې دمه بیلابیل سیاسي ګوندونه او جریانونه د انتخاباتي ټیکټ په جوړولو نه دي توانېدلي، لامل یې څه دی؟ د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دوای خاغلی داودزی باور درلو چې د حراست او ثبات شورا به کاندید کړي، خو دغه شورا له داودزی سره د کاندید په توګه هوکړه ونه کړه. انورالحق احدی هم هیله لرله چې لوی ملي ائتلاف به کاندید کړي، خو دغسې ونه شول. زه باور لرم چې تر دې دمه د خاغلی اتمر ټیم قوي ښکاري، ځکه زما د معلوماتو له مخې چې خاغلی مجددي، پیر ګیلانی، سید منصور نادری، یونس قانونی او خاغلی محقق د اتمر تر څنګ ولاړ دي. انورالحق احدی د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر او د ملي ائتلاف غړو د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته په دې اړه چې آیا په انتخاباتو کې به کاندید وي او که نه، وویل چې د کاندیدانو د رسمي نوملیکنې پورې به خپلې پریکړې وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیا صدر اعظم تھریزا مې وایي له اروپایي ټولنې څخه د بریگزټ یا لدی ټولنې د برتانیا د وتلو د طرحې په اړه د لا ډیرو امتیازاتو په لټه ده. تھریزا مې دا څرګندونې څو ساعت وروسته لاغې وکړې چې په یوې رایګیرۍ کې وتوانېده د خپل ګوند د باور رایې بیا ترلاسه کړي. فریوا ساحر په اړه تفصیل لري.
څو ساعت وروسته له هغې چې د برېټانیا صدر اعظم تھریزا مې د خپل محافظه کار ګوند د مشرۍ لپاره د باور رایې واخیستلې، د خپلو پلویانو او د ګوند غړو د دې اقدام ستاینه وکړه او ویل د هغو کسانو اندېښنې هم واورېدلې چې د دې پر ضد رایه ورکړې وه. مې وویل تر دې رایګیرۍ وروسته اوس دې ته اړتیا ده چې د بریگزټ د عملي کېدو دنده پر مخ بوزي او د برېټانیا د خلکو لپاره یو ښه راتلونکی جوړ کړي. دا وایي اوس زموږ د نوي ماموریت وخت دی، د بریگزټ عملي کېدل چې خلکو رایې ورکړي دي، د هېواد بېرته یو ځای کېدل او د یو داسې هېواد جوړېدل چې په واقعي ډول د هر وګړي لپاره کار وکړي. تھریزا مې همدارس د دې مخالفو رای ورکونکو په اړه وویل، کله چې زه د دسمبر پر 13مه اروپایي شورا ته ولاړم، زه به د قانوني او سیاسي ډاډ ترلاسه کولو هڅه وکړم چې وکولای سي د پارلمان د هغو غړو اندېښنې راکمې کړي چې د شمالي ایرلند او ایرلند جمهوریت ترمنځ د خلاصي پولې په اړه لري. د دې اشاره د اروپایي ټولنې هغو غوښتنو ته وچی وایي د بریگزټ موافقې د هغې مادې په اړه د غور وسي چې د شمالي ایرلند او ایرلند جمهوریت ترمنځ د نامحدودې خلاصي پولې په اړه ده. ایرلند جمهوریت د اروپایي ټولنې یو غړی دی او په پام کې د شمالي ایرلند له بریتانیا سره یو ځای له دې بلاکه ووځي. پرون د رای اخیستو په نتیجه کې چې دوه ساعته یې دوام وکړ، تھریزا مې د محافظه کار 200 وکیلانو د باور رایې خپل کړې. دا به د صدر اعظم دندې ته هم دوام ورکوي. یو سل اوولس وکیلانو ورته د عدم اعتماد رایې ورکړې. دغو ناراض وکیلانو ویل چې مې نوره مناسبه مشر نه ده چې له اروپایي اتحادیې د وتلو موافقه چې بریگزټ نومول سوی عملي کړي. مې چې په 2014 میلادي کال کې له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وتلو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو وروسته صدر اعظم سوې، خپلو ګوندي ملګرو یې له بروکسل سره د ترسره شوې موافقې په خاطر سخت انتقادونه ورباندې وکړل. له رای اخیستو مخکې مې هڅه وکړه چې د هغو وکیلانو ملاتړ ترلاسه کړي چې په پریکړه کې زړه نازړه وو او ورسره ژمنه یې وکړه چې د 2022 کال تر انتخاباتو دمخه به استعفا وکړي. مې د دسمبر پر 13مه د دې د بریگزټ طرحې په اړه د پارلمان رایګیرې ځنډولې وه او اندېښنه یې دا وه چې ښایي طرحه یې منفي رایې واخلي.
دوستانو په همدې رپورت سره بیرته د افغانستان سیمایزو مسلو ته راګرځو. په غزنی کې چارواکي وایي چې په کرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. حبیب رحمان تاثیر په اړه رپورت راکوي.
چارواکي وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د دریو پاکستانیو په ګډون 14 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د پنځشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل، تیره شپه 9 بجې دغه بریدونه د یادې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه پر ځینو سیمو سوي دي چې د وسلوالو تر څنګ 15 ملکي وګړو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
تیره شپه ګډو افغان کمانډوي خاص قطعاتو او ائتلاف ځواکونو په ګډه کمانډوي او هوایي عملیات د قرباغ ولسوالۍ په چاکا مروردار او ګوډل بهبو سیمو کې ترسره کړي دي چې په ترس کې شپاړس تنه د دولت وسلوال مخالفین چې درې تنه پکې پاکستاني اتباد دا وژل شوي دي او لس تنه نور هم ټپیان شوي دي. او پرون شپه کوم عملیات چې په ولیدات کنډلخ او ځینو نورو ساحو کې ترسره شوي وو په هغو عملیاتو کې هم د پنځلسو په شاوخوا کې وسلوال له منځه تللي دي، شاوخوا پنځه تنه نیول شوي دي او تر شپاړسو ډېر ټپیان لري. او پترس کې د وسلوالو نشته او د عملیاتو په لړ کې د وسلوالو سره یو ځای دوه تنه ملکی کسان هم په شهادت رسیدلي او درې تنه هم ټپیان دي.
که دولت هم د دوه تنه ملکی وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي خو وسلوال طالبان بیا وایي په دغه بریدونو کې ملکی وګړي وژل شوي دي او وسلوالو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. د یادې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ګډ افغان او ایتلافي ځواکونو تیره شپه د قرباغ پر ولیدات کندلغ چاکر او لوګرو کلیو چاپیا چولی او بریدونه یې کړي دي چې پکې وتن ولسی کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی چارواکو په وینا په روانه میاشت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د خاصې قطعې کمانډوي ځواکونو او ایتلاف سرتیرو هوایي ځمکني او توپچي قواو له لورې په دغه ولایت کې بریدونه زیات شوي دي چې د دوی په وینا د ډیری بهرنیانو په ګډون سلګونه وسلوالو ته یې مرګ ژوبلاړه ولیا ده.
دوستانو په همدې سره څلور نیمې بجو ته ورسېدلو د مازیګر یو بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی له فرشتې جلال زئی څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن د هرات کې د لاجوردو لار پرانسته او د لاجوردو لار افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان لارې له ترکیه سره وصلوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. جان بس په ټویټر لیکلي چې په سیمه کې د اقتصادي پروژو داسې اتصال افغانستان کې سوله ټینګولی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره خبرې کوي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په چمتال ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان د امنیتي ځواکونو په کمین کې وژل شوي دي او د پولیسو پر مرکزونو د وسلوالو طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی دی. د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورد سترون دوه په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ څرګندونې وغندلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي نن ویلي چې دا یوه پرمختللې او ګټوره پروژه ده. د ترکیې په پلازمېنه انقره کې د یوه چټک ریل په ټکر کې نه تنه مړه او څلوېښت تنه زخمیان شو. د انقرې والي ویلي چې سهار وختي د ریل لوکوموتیف د ریل د پټلۍ د تفتیش پر مهال له یوه چټک ریل سره ټکر شوی دی. او په ایران کې سیاسي فعال وحید سیادی ناصری په زندان کې تر 500 ورځو غذایي اکتساب وروسته مړ شو. د هغه کورنۍ ازادي راډیو ته نن وویل چې د ایران حکومت خبر ورکړی چې ناصری د قم شهر په یوه روغتون کې سا ورکړې ده.
دوستانو خبرونه مو اوریدل، فرشتي جلال زئی در توړاندې کړل. کغواړې د دې خبرونو تفصیل وګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. اوس هم راځي څو سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس د دریو میاشتو لپاره محدودیت لګاوه. پر کرم الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال خزینه ټیم د زموږو د فزیکی او جنسي دورونې د تورن له کبله لګول شوې دي. د دې اعلان له مخې ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطحه د فوټبال په برخه کې فعالیت نشي کولای. فیفا دغه بندیز پر دغه زورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم خپل مدیر خالد پوپل د دغه ټیم روزونکي کیلی لیمسي او ځینو نورو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي زورونه تورن کړی دي. پولیس مشر محمد اشرفنی دا د ټولو افغانانو لپاره ټکان ورکوونکي خبر بلله، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورن رد کړی دي. د افغانستان لوی سرنوالۍ تر یک شنبه د فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې وزنډولې. د افغانستان د ملونو کرکټ لوبلې د هند ملون لوبلې ته د دریو شلوریزو لوبو سیریز وباله. په وروستۍ او درېیم شلوریزو لوبه کې د افغانستان د ملون لوبلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلورونو کې د هند د ملون لوبلې ته د 195 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې هندۍ لوبلې ورکړ شوی هدف د لوبې په 9 ور کې پوره او لوبه یې وګټله. د دریو لوبو دغه سیریز هندوستان 2-1 په وړاندې خپل نوم کړ. د دواړو هیوادونو د کرکټ معلولینو لوبډلو ترمنځ د دغو سیالیو هدف د معلولینو نړیوال جام سیالیو ته تیاری ښودل شوی دی. ټاکل شوی د افغانستان معلولینو کرکټ لوبډله به د 2019 کال معلولینو په کرکټ نړیوال جام سیالیو کې هم نیک په نیغه ولوبېږي چې د هندوستان په کوربه توپ کیږي. او په متحده عربي اماراتو کې د نړۍ د غورو فوټبال کلبونو ترمنځ د فوټبال نړیوال جام 15 پړاو سیالۍ پیل شوې. د فوټبال نړیوال شورا فیفا د ویپانې د معلوماتو مخې د فوټبال کلبونو د نړیوال جام دا سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې پیل شوې چې هر کال په یو هیواد کې کیږي چې سږ کال به پکې ریال مادرید له خپلې تیرې اتلولۍ دفاع کوي. د کلبونو 15 پړاو نړیوال جام سیالیو کې د شپږو کنفدراسیونو څخه 9 فوټبال کلبونه برخه لري. دا سیالۍ به د دسمبر پر 28 نیټه د اتلې لوبډلې په اعلان سره پای ته رسیږي.
د یمن د کورنۍ جګړې د سولیز حل په هدف په سویډن کې نن د روانو خبرو اترو وروستۍ ورځ ده. رضوان مرادی په اړه جزئیات لري.
د یمن د حکومتي پلاوی او د حوثي اغیانو ترمنځ د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په سویډن کې روانې خبرې اترې نن پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس د نننیو خبرو مشري کوي. ملګری ملتونو او لویدیز هیوادونه د سعودي په ملاتړ د یمن له حکومت او د حوثي ملیشه څخه چې ایران یې تر شا ولاړ دی غواړي چې د یمن د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي جوړجاړي په لور ګامونه واخلي. د یمن روانې کورنۍ جګړې تر اوسه لسګونه زره کسان وژلي دي او دا هیواد یې د قحطۍ له ګواښ سره مخ کړی دی. که څه هم د سویډن په خبرو کې د یمن حکومتي پلاوی او حوثیانو د مرکز صنعا د نړیوال هوایي ډګر په بیا پرانستلو موافقه کړې ده، خو د هدیده بندر د راتلونکي په اړه لا هم دواړه خواوې په خپلو کې اختلاف لري. دواړه خواوې د زندانیانو په تبادلې او د ګاز او تیلو د صادراتو په بیا پیلولو هم سلا شوې دي. د یمن حکومت او حوثیانو په دې هم موافقه کړې ده چې ملګري ملتونه به د هدیده بندر څارنه کوي، خو په دې اړه چې دا بندر به د چا په واک کې وي لا اختلافات پر ځای دي. حوثیان وایي هدیده بندر دې بېطرفه سیمه اعلان شي، خو د یمن حکومت ټینګار کوي چې دا بندري سیمه دې د دوی تر کنټرول لاندې راشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سعودي عربستان پر ولیعهد محمد بن سلمان هم غږ کړی دی چې د یمن د جګړې د ختمېدو په هدف خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي ولیعهد د خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو د مسئلې له امله د لویدیځ تر سخت فشار او انتقادونو لاندې دی. د متحده ایالاتو سنا جرګې د چهارشنبې په ورځ یوه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې په تصویبېدو سره به د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان نه د امریکا ملاتړ ختم شي.
په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبری مطالبو ریپورټونو او خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، دا چې هوا سړه ده نو په لویانو او ماشومانو کې هغه ناروغۍ ډېرې لیدل کیږي چې معمولا په یخ هوا کې رامنځته کیږي. نن په همدې اکله خبرې کوو. موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې په دغه وخت کې معمولا له ماشومانو سره کومې ناروغۍ ډېرې لیدل کیږي؟
د ژمي ناروغۍ بیلابیل دي چې لاغې څخه والګی ده، سینه بغل، د ستوني دردونه، حتی تر دې چې چیرته دغه ناروغۍ تر درملنې لاندې ونه نیول سي کېدای سي د وینې د میکروبي کېدو او د نورو خطرناکو ناروغیو لامل سي.
بله، د څه شمېره راته ویلی سي چې په دغه وروستیو کې په کوم شمېر ماشومان روغتونونو ته مراجعه کوي چې د سړې هوا له وجې نه دوی مریضان شوي دي؟
په روغتونونو کې د ژمي په موسم کې